ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د تکلیف په برخه کې را سره اسحاق امیری همکاري کوي. د خبرونې د سر موضوع په کراچۍ کې تیر شپه هغه حمله ده چې پکې دوه چینایي وګړي وژل شوي او ولس نور کسان ژوبل دي. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبې د مشال خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې بیګا په یو حمله کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. پاکستان د دې هیواد د سیاسي حالاتو په اړه د افغان طالبانو د حکومت په بیان سخت خفګان ښودلی. حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8مې بریدونه ستایلي دي. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یوې چاودنې دوه چینایي وګړي وچلې دي. سفارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینایي وګړو یوه قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه. خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمہواري منلې ده. د چین سفارت په بیان کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې د دې برید عاملینو ته د سخت سزا ورکړي او په دې هیواد کې د چینایي وګړو او ادارو پر وجود خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې راغلي چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہواري دي. د خیبر پختونخوا و دریالا د شوخوا سلی رشتو ساتونو تر ورکېدو وروستو بیگانا ساپا د صوبې اسمبلی په غونډه کې سرګند شو. علی امین ګنډاپور د اکتوبر پر 5مه تر هغې وروستو ونه لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد دی چوک ته ورغلی و. د تحریک انصاف مشرانو تور پورې کړی و چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه اعلی درک کړل شوی دی. خو د اکتوبر په 6مه وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي و. بیګا د ګنډاپور له منظره د ورکېدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربل شوې وه چې پکې نوموړي ناڅاپي سرګند شو او د اسلام آباد د پولیسو پر مشر یې سخت تنقید وکړ.
او ای جی سی واورا زه هم هغل ته کیوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدل او دویمه دا چې زه هم هغل ته کیوم او سلو چاپه د وهدي دي.
خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې وه چې علی امین ګنډاپور په خپله پټ شوی دی او د ده په وینا ګنډاپور د اسمبلی په خپله وینا کې هم دا خبره ومنله چې دی د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 3 ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورونا چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاو د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه. په فرمان کې داوه شوې چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ د داسې فعالیتونو وخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته په استولي بیان کې ویلي په خیبر دله کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9مې تر 10مې بریدونه نه کوي. هلته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز فیصله دې واپس واخلي. وفاقي حکومت پر داسې مهال اقدام کړی دی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یوه جرګه د خیبر ضلع په ریګیللمه میدان کې وربللې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خفګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه ښودل شوې وه. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوسی په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکی او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د اکس لارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې دغه حالاتو دوام په ټوله سیمه منفي اغېز کوي. کولای شي. ممتاز زهرا بلوس ویلي چې یو جمهوریت ملک ته د درس ورکولو په ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لارې په خوځو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8مې د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګره ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل حیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 8مې بریدونو د دښمن هغه دغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی وو او نړۍ او سیمه یې پرې د خپل تش په نوم برلاسیتوب او استعدادونو په حق لقانې کوله. په عین حال کې د اسرائیلو د پوځ مشر خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې دغه هیواد په یو اوږده جګړه بوخ دی. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې په اسرائیل بیت کوونکي به تباه کوي. لیفټنن جنرل هیلسی هیلوی نن وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونه بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرائیلو لپاره په خپله خوره په خپلواکه توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د مشال خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا خبرونه مدر ته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وورئ. چارواکی وایي تیره شپه د کراچۍ هوایي ډګر نه په لاره د چینایي وګړو په کانوای حمله شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
دا اکتوبر پہ پنجما د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اسلام آباد تب دا احتجاجی لاریون مشری کولا غال تب یا غیب شو چرت تلے وہ بیگار سرگند شو خو پہ اسمبلی کی دا اپوزیشن لیڈر وائی
منگا چنگ سار ماتا اس کا پرسٹاکس کی ویلیو چیزا پدے منے 100% شوارے ما جت خود ساختہ ریپوشا پخ پلا اعترافی جرموں کو.
پا خیبر پختونخوا کی دا زراعت محکمہ وائی چی دغا سیما کی دا زیتونو فصل دیر پا ترکای روان دے.
تقریباً دا صوبے 32 ازلا کے 2 ازلا کے دا پلانٹیشن شوی دے. اس دے کی وقت پا وقت اس بوٹی دا روان دے.
دا ویوشمیر نور کورنی او سیمیز مطالب ہم لرو دا مشال تر سنگو سن. مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یم او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوی دي او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ ژوبلې تصدیق کړې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې پکې د وجل شو چینایي وګړو له کورونو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حمله ذمہوار کسان به د قانون له منګولو خلاص نشي. بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اومه نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلی کړی وایي د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې لاجنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دای نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروستو د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیښه کې دوه کسان وجل شوی دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخ کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړې شوې دي دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټول ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټول شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کې دوه خبر
دی. هغه جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نخو دلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینای انجنیرانو چې د پیخې لګه شبوړاندې ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه دوه چینایي وګړي وجلې شوي او نور جوبل شوي دي او دا مهال د هغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساؤت سیټي روغتون کې دي. لا پیخې سمدستي وروستو د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پي ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګېدلی وو. سو ګاډي د اور ښکار شوي او هغې ته یې تاوان اړولی دی. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پاله وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمواري منلې او دعوی کړې دا چې د چینایي انجینرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دی او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولی دی. د پاکستان حکومت یاد وسله واله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران تسوری د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې تر سو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې تر سو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سن وی ویلې ولستي د بلچا په خبرو باور نه کوي. پلټنی روان دي او چې څه هم وینو تاسو سره ولس سره به شریکی کړی شي
او آپ سے بھی شیئر کی جائے گی لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخ کال د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرور وجلې شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسله والې ډلې د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوی وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمواري بلوچ بلتون پاله وسله والو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسله والې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسله والې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شوخوا سرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې علي امین ګنډاپور یې په جبري توګه لاره کړی او په حراست کې ساتلی دی. خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلۍ په روانه غونډه کې راښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه یې په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډاپور د نیولو تورونه رد کړي وو. نور حال لپی خبره غلام غوسرک.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو خود دې وضاحت یې نه کولو چې په سر جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او سسه تورونه پرې لګول شوی دی. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده.
ای
جی سے واورا زہم حغل تکیو او وفاقی حکومت دہم واوری چی دا ستاسو دا ای جی کار کردگی دا. یو دا چی مونگ دا غنا ڈی چوک تہم ورسی دلو او دویم دا چی زہم حغل تکیوم او سلو چاپے دا وحلی دی. دا اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دی داوی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس زیری، لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین هغلته کې ځي نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغلته کې پاغوی چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرکه اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی و. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنګ نیوکه ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکه وکړې او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساخته ریپورت هغه په خپل اعتراف جرم وکړو چې زه په دې کې پی هاوس کې ناستوم څلور اټم پرو شو او زه چاراونو کومو په څه باندې د ډیبیټ شروع کړو ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت دا سي اسټابلیشمنت دا سي هغه
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرکه کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر د راتګ په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
چرته وویل چې چا بیولای ما یا چا تھانے ته بیولای ما یا گرفتار کړای ما مخکیم خود ساخته وا او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شوی او څنګه دار اغله دی خپل ورکر سره دوکا کوي لګیا غریبانه ساده خلک دي ما ټول ته وویل چې بیا دا شای چې کومه ډرامه ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورني غورځنګ یو قانون سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه بنا قانوني وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مشران د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورني غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یو جرګه راغوښتې ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یو امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عامه نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنې کوي. ډېر تجزیهګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د نکنونو ګرځولو نه پس ته غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي، خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي، خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراتیک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي، عدالتونو کې چې حکم ریلیف فرمولا ویدلی هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ بګران شي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خدای ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ناس اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بیا هغه باندې کبیا څه د دې پرزید باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپې وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیبالله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې د اوتمنځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډې ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنځو جرګې له یوې مدیر راهیسې د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي، خو حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې و چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی و چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلی و چې دفترونه بانه تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللی و. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
انشاءاللہ العزیز 11 اکتوبر تک دمیزم اجتماعی بنے کہ ٹور وزیرستان پندرہ اکتوبر بنے اجتماعی مزار شریف بنے رہا پیسرا دو.
بل طرف د شمالی وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د تیرو سو ورځونو د لارو بندیز د پوله پورې تاجرانو سبزی میوه او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول. خواست کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خون روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دا باندې موږ ډېره خوشحالي څرګنده کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوي مسالې وي د روډ نه وریاده حل کوي. په دا ش خو د کاروباریونو ډېر سخت نقصانی نه وشول او خاص کر د سبزۍ د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په
اتمانځای جرګې مشران وای چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلی. نامنی پیښې نورې هم سوا شوې سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبوره شي. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او داغی وڑاند هم مشال ریڈیو تاویلی چه جرگی مشرانو تای پا وار وار داد ور کرده. دا منیت تینگشت لپارا حکومت فوز حسا کرده. روزانا پا بنیاد وصلوالو زید عملیات کرده. سیما که امنیت تا جمن دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا که در روانو چارو نا ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي. د مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو نن د سپتمبر پر ومه د سواد د سرکاري سکولونو سلګونه استادانو چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل ول په منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکرۍ دې یې نه یوازې پخې کړې شي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې کړي. بلخوا په سواد کې د تعلیم د محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته به یې ورسوي. تفصیل نیاز احمد خان راکی چې د نننۍ مظاهرې د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
فات په منګوره کې د پرسب مخې ته راجمع شي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر یو لاک نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي. نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی. پسې پیپن کې شامل شوی دی. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډېر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر موقعه باندې د استاد له زور ورکړي. ددنه زړه مراعات اخلي کوم چې سروس ایکټ 1973 دی استادانو له ورکړې دي کومه. نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیل بریکوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دیش نور استادانه د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پروتوسیمو ته بدلې کړي چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نچکاری نه منو او زه د خپل ټول ټیچر د طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي. ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي نو د قوم د مشر چې عزت نه ویني هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجوس کول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي خو کچري حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي بلاشه احتجاجي وشو خو نور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتی یو نن مونږ د ماسپه یو له سبا جوړ سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ ټول سکولونه بندو طالباندی به ټول صبح کې کو او دا غي پوری وینا کولاو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې د تعلیم محکمې خزینه څنګ ذلي مشره حبسه په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروایی کړي.
دا مطلب یې کم سکولونو کې چې ماشومانو تعداد کم دی او ټیچرانې 140 ریشو باندې زیات دي نو هغه فیشانه مونږ چته چې شارټیج دی هغه خبر ولیکو.
د سوات سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 100,000 نه زیات استادان په ډیوټۍ دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سوات کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کیږي. نو راځي چې وورو د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یوې 14 دوه چینایي وګړي وژل دي. سفارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بیګا 11:00 له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینایي وګړو یوه قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. بلوس بلتون پالی ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا 30 ساعتونو تر ورکېدو وروسته بیګا ناڅاپه د صوبې اسمبلۍ په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 5 تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 100 ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. بلخوانه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې خیبر ضلع کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړې. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خولې شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندی ممتاز زهرا بلوس په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې د خواشینونکو او د نه منلو وړ لاسونه نه. د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 9 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشت غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 9 بریدونه د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. د خبرونې په لور راځو. د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. له نن څخه یو کال وړاندې وسلوالې ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې ورستو اسرائیلو په غزا تلانګ کې د بمباری کمپاین پیل کړ چې نن یې یو کال پوره شو. دا د اسرائیلو په اوسني تاریخ کې تر ټولو خونړی او ویجاړونکی کمپاین دی. دا کمپاین له هغې 100 ساعت وروسته پیل شو چې حماس په اسرائیلو بې ساري بریدونو ته ترسره کړل. دا هم د اسرائیلو په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید و. حماس چې په غزا کنټرول لري امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده. تفصیل منور شان اورو.
له نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس له غزې څخه په اسرائیلو برید وکړ چې تر 100 ساعتو جاری وو. پکې یې د اسرائیلو د وینا تر مخه 1,109 کسان ووجل چې پکې 1,515 ولسی وګړي او 1,010 بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمال هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشي شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشي کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کیږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزه کې دي او پاتې یې مړه شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزه د اسرائیلو په بریدونو کې هم وژل شوي دي. په غزه پټۍ کې د بمباری او هوایی بریدونو سو ونې ورسته اسرائیلي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 346 سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه صد پاسه 1,000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمیر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیرې له دې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وایي کېدای شي چې له 100,000 څخه زیاتو کسانو مړي د استوګنو د ویجاړو شوو ودانیو د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. همدارنګه د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیلو صد پاسه 900 فلسطینیان وژلي چې پکې له 150,000 څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وژلو تور هم دی چې په ظاهره یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښوه. په یاني حال کې اسرایلی ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 10,000 جنگیالي وجلي خو حماس دا شمیرې ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرایلو د ځمکنیو او هوایی بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې څلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره CPJ وایي په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 148 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وایي په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرایلي ځواکونو نیغ په نیغه په نښه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په یعنې حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په هکله د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې وویل چې اسرائیل په غزه پټۍ کې د عامو فلسطینیانو لوږه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنگي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې له وجې په غزه پټۍ کې تر 85% یعنې خواوشا 900,000 پورې خلک بېکوره شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراسټرکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړي دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراسټرکچر او ودانۍ په نښه کړي دي. اسرائیل په حماس تور پوری کوي چې ولسی خلک د بشری ډال په توګه کاروي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته ورګي مشال زمون رڼا ایستاسو. د پکتیا د ډنډي پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له ورستۍ بړبوکي او تیز باد زیانمن وای کورونو او آبادیو ته د طبي آفت درانه تاوانونه رسولي او د کورونو د سولورو زیاتره تختې هم ماتې شوي دي. د ډنډي پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نشته ډېری خلکو یې ځانونو لپاره د سولورو له تختو څخه لمریزه برېښنا برابره کړې ده. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بړبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بړبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډې پټان اوسیدونکي وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کم ونته شاید جوړ شو، ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولاړې ونیوه چې چې مخې ته تلل که ونه وه که کور و چر څو مکمل تاسې خپله کس دغه دی حاضر چې دا دیولونه به خپار یا داسې ړنګ نه کړي، بمبور بیا ړنګ نه کړي، لکه طوفان چې ړنګ کړه. او بیا داسې بېواسه غریب منطقه ده چې اوس ولاکه دغې واس لرو چې اوس وایي چې یو تیګه په بل تیګه کېږدو یا هغه سیمټ خواخو لرې خبره ده چې خاټ واسه ولاکه لرو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا په ډنډه پټان کې د کورونو، دیوالونو او د خونو د چتونو له زیانمنېدو او نورو مالي نقصاناتو سربېره د دې سیمې کرنې ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. یو بل ځایي اوسیدونکی سیدالله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډېری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډېره بېکاره دي. وایي کاکار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه جبرانه ولای شول، خو اوس لاس څه شي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي میکایل ویل
دا کورونه ړنګ دي، اوس موږ دیالای چا داسې مرسته نه دی کړې چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوې چې ملي مرسته شي کوم بل تکه اقتصاد کری زمينه برابر وای مخ خپل اقتصاد لک خولای دا ټوله کورونه هم بیرته خپل په دوه ورځې کې برابر والی شو.
بلوري ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله له زیانمنو سره بیړنۍ مرسته شوې او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتې دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکاری کچه لوړه ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وسوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د ژوب شیرانۍ مشرانو جرګه کړې. په دې کې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی دی. ویناوالو تور پورې کړ چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا په دې نږدو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ژوب او شیرانۍ ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ور نه کړي چې هغه دې د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانۍ کې د امنیت وضع خرابه کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وځایلي ویزو ته ښه تربیه او جدید وسله ورکړي.
د دې روغتام ستاسو په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسو په کلي کې کمیټانې جوړ کړئ. ستانې اول د انسان فرض خپله دفاع ده، باید خپل کور دفاع ده، باید خپل علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدي؟ دوی به لس راځي په کلي کې تر دوه سوه هم زیات ځوانان دي. روغتام یې وکړئ ستانې، ولې نه کوئ ستانې؟ کینچ کې جرګه اوس هم هفت اور زموږ لیډیز فورس مضبوط کړئ ستانې. اوه سوه لیډیز په شیرانۍ کې دي، نه سوه تقریبا یو زر لیډیز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لیډیز؟
په جرګه کې د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت د قبایلي مشر عیسی خان شیرانۍ قاتلان ونیسي او په سیمه کې د ترهګري ختم کړي. د قبایلي مشر حاجي محمد حسن شیرانۍ په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو قوتو لاس دی.
شهرداری خبر از کاج اول پتلا شرانی کی پرداس تایو باندې نه دې دې د شپې پر لگا پات تعالی په شکل کی مړی واری او سهار د شپې په شکل کی هغه کلی ته ورځي او دا هغه اصلي په خام کو کې د تل وال دغه نشان دی کیس به د خپل څو سره دا نام نه سفر د نصر باندې روز غاډیا نه دی او راځي په درځه نو خلک ورته ولیا دي لټي تیل دې نه څوروي ورځ څوروي ورځ څوروي د شپې غاډیا نه چر تراځي لا تر
خو نامتو علیمدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانۍ کې د امنۍ پېښې زیاتې سوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نېټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې اینټي ټررېست فورس پر موټر باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې سوي وې، چې له امله یې د ایچ ایف درې غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. دا ډول د اکتوبر په درېیمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمشنري میرمن سنا ماجبین پر قافله په کلا سیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پېښه کې څه ځانې زیانه وو اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه سوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې سوي وې. په دې جرګه کې د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بکټی، او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرل راحت نسیم احمد ګډون کړی وو. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د اکتوبر څلورمه تر شپږمې پورې درې ورځنۍ د خورما نړیوال نندارتون جوړ کړل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان او بیلابیلو هیوادونو تر سلو زیاتې کمپنۍ او د خیبر پختونخوا هغه سوداګر زمیندار هم ګډون وکړو چې په خپلو ځمکو یې د یو ایس اے آی ډی په مرسته په جدیده طریقه خورما تیاره کړې او کاروبار کوي. د ګډونوالو وینا وه چې جدید سولر نظام هم ورکړل شوی چې ورسره یې حاصلات ښه شوي دي. نور تفصیل کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خورما یا کجورو په نړیوال دندارتون کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خورمایي په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده، خو چې دا کومه کجوره مونږ راوړې ده نن کراچۍ ته، چې کومه زمونږ په کلي کې کجوره پیدا کیږي ډکی کجور ورته وایي، دا خو چې کومه دا سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه تیته نه پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقه کې، چې کوم زمونږ علاقه ده که مثال کجورې کمې دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي، سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګېدلې دي. یو خدا ده چې مونږ دا غواړو چې یو د کجوره خلکو پیژني، ځکه دلته یې څوک هم راضي وایي دا خو ډډي خان ول دا مونږ ورته وجنه ده، لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجوره ده، مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي بر ملکونو ته لاړه شي.
د خورما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیندارو هم برخه اخیستي چې یو ایس اے آی ډی ورته د خورما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستونکي د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خورما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټي کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خورما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مشترال هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا چھیالیس دا ډرای ټنل ورکړه، دغه خلکو موږ ټریننګ هم وکړه. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه، موږ اول دیسی طریقہ دا وا چې موږ با دا چټای به موږ ته ویلا هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران هغه بارش په پکې دو اکثر به دا ډیر خراب هم سو، او دا ټنل په وجه باندې یو خو باران نه بچل بل ګردې نه غبار نه کیڑے مکوڑی دی اغ نه بچل.
یو ایس اے آی ڈی د اکنامک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خورما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دی، او په جدید طریقه د خورما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دی. د یادې اداري یو ځای مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټیکنالوژي دی خلکو ته ورکه دې سره د فائدہ دا او شو چې دا ومنه کجوره تلور نه پینځو ورځو کې دنه تیار شي او زمو چې کومه د ټیکنالوژي سره دا کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاور هم نه راغره او بل دا چې کوم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کوم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا ا د بارانونو د وجه خراب شوی زکه چې بارانونه یکدم رالل دا خوره شی او پاغي وبراله
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزر هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوې ټیکنالوژي څخه ګټه پورته کړي
ډکی چې علاقہ دا په پاړپور تحصیل ڈی ای خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په سوار لزر هکټر باندې خلک چې دی دا کجورو باغونه لګولې دي جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغله دا او موږ جی دا ساتو چې لکه چونکه موږ دا وکړ چې دا ټیکنالوژي خلکو اولی دا نو اوس به نور خلک هغه سیمه کې دغه ټیکنالوژي خپل ځان ته لګی
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټیکنالوژي سره د خورما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړې ده باید چې نور زمیدار هم د خورما په خولو لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي
لہذا موږ زن نور د پښتنو علاقو ته وته ما کار دا چې دو فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کارو کی دا ډکی ډیټس باندې چې کم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه اغه دی ولګی دیش به موږ شه کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل سی په دغه ارننګ باندې بچو باندې اغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي
په کراچی کې را جوړ شوې نندارتون کې د ملکی او نړیوالو تر سلو زیاتو کمپنو برخه اخیستي نیاز علی مشال لیډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د ورستو سړونو حسي د زیتون په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راوسته او کارپوهان هیلمن دي چې دا وده به د زیتون په درآمداتو تکیه کم کړي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې د زیتون د پیداوار په پراخولو سره د زمشو زلو د کروندګرو اقتصادي حالت کې د خوالي حاصل روان دي د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی زراعتي سړینې د ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د وستو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزینزو ورکشاپونو قربتوب کوي تر څو دوی وکولی شي له خپلو فصلونو څخه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي په دې اړه د ترناب فارم د ډایرکټر جنرل ضیا الله سره مرکه مو کړو په سر کې مو ترې پوښتلي چې دا صبح کلا پیل شوی نو نو موڑے وای
چې دا خو یو افورت شروع شوی تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروژټونه چې دي چې کې صبح یو وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاء اللہ گمون پا قبائلی علاقوں سے کم اس وقت مرش ازلا ویلی کی او زمشو دا ازلا سے کم نید حیثیت سرا او دا دین الاوام گمون پا کیپی کی دا چطران نوالا دا دی خان پورے و دا سی دا حری پور ہزارا مانسیرا نو دی طول زینو کی زی پزے تقریباً دا صوبے 32 ازلا کے دو دیرش ازلا کے دا پلانٹیشن شوی دی اس دے کی وقت پا وقت اس بوٹی گا روان دی نو موجودہ ٹیم کے خود تقریباً سر سالانہ تقریباً 2,00,000 kg فروٹ پروڈکشن رازی ہو دا غیر نتیل ہو زیر ہو دا تقریباً 10% پا حساب سر تقریباً 20,000 kg 20,000 liter تیل مو سر دا کال پیداوار دے دا خیبر پختونخوا
ضیا الله صاحب چې کوم زمون قبایلی ضلع دي په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتي اثراتو د وجې بیا د انساني ډیزاسټر د وجې دغه ډېر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلعو کروندګر د دې جوګه دي چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړی شي او دا راغون کړی شي
هلته یا په پیښو کې په ترناب کې یا هم په خپلو اضلاعو کې ٹائم پہ ٹائم پروجیکٹوں اور ٹریننگوں ورک کر اسی میں دی نو اس خود امید درو زکا چی لکا زیاد پروڈکشن دے ٹائم کی راضی مونگا زمونگ سکسس سٹوریز چی دی کرے جی نو دا گر پا جوڑ چی دا قبائلی علاقو ہی سدا ٹھیک جی وزیرستان لگ وزیرستان کے لگ حالات دا سیدی چی لگ سختی خو بہرحال التم مونږ یو مشين د اکستراکشن رسول دي نو څه زمیدار ال اکستراکشن کوي او څه زمیدار چې دي نو تر نام په خبر ته مونږ راځي
زولا صاحب په خیبر پختونخوا کې غریزا علاقه دا او په خاصه توګه پټوتا او هغه زینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولې آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي
بالکل جی دې ته خو پام کوو زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودنه کولی شي کنه جی باقی سڑک دغه بیا د سودې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دای چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې د کده دې دا دغه ولې سٹارټ شوه میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو ته نمونه واغستل دې کې نو خار هم شامل دي دا یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقې کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو ته کومه باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي دا څنګه شي نه بلد دي دا یو نوی شی نه دی د پاره
ځولا صاحب تاسو غنئ چې دا اوسنی کوم غنو ریسرچرم دا وایي چې د موسمي حالاتو زیات اثر د خیبر پښتونخوا د کروندې په ځمکه دی چرته وبزیاتې په کار ویل ته کمی شي وي دي چرته وبکمې په کار ویل ته زیات شي وي دي د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شي وي دي نو تاسو غنئ چې زیتون زموږ د سیمو کروندګرو لپاره یو نعمت البدل کې دی شي او په دې سمره خرچ راځي کې یو کس په یو جرب کې یو باغ لګي
تقریبا د ټیم کې خو چې کوم موجوده پروجیکټ روان نه کړی نو هغه خو زمیدار لا تقریبا 67% سبسیډایز ریټ ورکړي 33% چې دی نو د زمیدار طرف نه وي او 67% د پروجیکټ طرف نه پیمنٹ کیږي نو تقریبا په جرب کې مونږه د 55 والا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یار سو بعض اوقات سے کم زمین ادا سی نیچے لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کتنی سی میں کم ہو ساتھ 18x18 ہو ساتھ
نو تاسو غنی چیرې د خیبر پښتونخوا کروندګرو د پاره کده نور فصلونو نه متبدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو فیصله کې دی
بالکل جی او زه خو ودانم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو دې درو ادا چې موږ د دوی چې کوم د دوی کوم ټریډیشنل یا الډی چې کوم فصلونه یې غمن نه چیو هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ زیات تر دا غا ریکمند کوم چې کم کلچبل ویست چې کم د زمیداری او د کروندې لاندې نه ده لګړې را خدای مطلب دای شي لیول کې لک سیټینګ یو کی او د وو لک سیستم مته برابر شي کنه نو دا بیا په هغه کې ډېر خطرې کې سره چونکی یو سفجان بوټی دی کال دوه درې لګ مهنت زیات ته یو ځل چې دا استابلیش شي نو بیا صرف د خصمانه هغه دغه په کار دی او ان شاء الله دون بیا د دې د غم نشته د خرچه هم دون ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دا چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نو د 2.5 نو والا 3.5 په پر لیټر خرسي
دا مشال ریډیو دا
پر بتا سر سنت 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 سن